یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د پیو خبری استودیو نمو ز محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم د روان سات په لومړی نیمای کې د غنو نورو خبری موضوعاتو تر څنګه ورې چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشری حقوقو په نړیوال کمیسون له دې عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع پر وزیر په بشری سرغړونو تورن کړی دی. د بشری حقوقو د نړیوال کمیسون د دغه ادعا په اړه مو د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان نظر هم پوښتله ده. نور بس ته اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبریږي، خو تر دې هر څه وړاندې نوریا سنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوارډر بندر کې په $10 میلیارد د تیلو یو چنځای جوړ کړي. یو 13 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل کېږي سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي وبه وژل شي، کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د 15 نور وسلوال طالبان ټپیان او 12 تنه ژوندي نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې د دښمن درې قرارګاوي او څو ارادي موټر او موټر سایکل له منځه وړل شوي او یو زیات شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. 209 شاهین قلو اردو وایي چې قاري تاج الدین په خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډېرو تور روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلو اردو په وینا په دې عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان چارواکي تیره شپه دی ولایت اقچې ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د اقچې ولسوال غلام سخي سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې طالبانو د دې ولسوالۍ له پل نو سره یو امنیتي پوسټ نیولې ده. د هغه په وینا په دې بریدونو کې وو ولسي پاتون کې اونکي وژل شوي او درې تنه نور ژوبل شوي دي. د سبحانی په وینا په دې بریدونو کې اته طالبان وژل شوي او 13 نور یې ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د پل نو پوسټ تر اوسه له طالبانو سره دا نوی ځواکونه تر اوسه سیمې ته نه دي رسېدلي. د شبرغان او مزار شریف د لارې په اوږدو کې مسافر له ناامنۍ شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جوزجان او بلخ ترمنځ په لویه لاره کې ناامنۍ هغه مهال ډېره شوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې لارې په اوږدو کې د پولیسو پوستې ویجاړې کړې. د جوزجان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون شنبې وسلوالو طالبانو په دې لاره کې د سوداګرو 22 بار وړونکي موټرونه له ځان سره وړي دي. د جوزجان د فیض آباد ولسوال انجینیر الفشاه د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې طالبان له بلخ ولسوالۍ څخه فیض آباد ته ورغلي او عمومي سړک یې ناامن کړی دی. له بلې خوا د ارزګان اوسیدونکي وایي چې د کندهار ارزګان پر لویه لارې طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوند سیمو کې ناامنه ده او د پولیسو پر ناوړه چلند بې خبري ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې په $10 میلیارد د تیلو چنځای جوړ کړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلاح پرون په ګوادر بندر کې د چین په مرسته انکشاف ورکول. د وویل چې دا بندر د وبخي د په ګوادر بندر کې چې د چین په مرسته انکشاف ورکول کېږي. ویل سعودي عربستان غواړي چې د تیلو دی وچنځای د جوړولو او د چین او پاکستان په اقتصادي کوریدور کې د ګډون لارې د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې ثبات راولي. الفلاد څرګندونې په هغه ځای کې وکړه چې ټاکل شوی ده سعودي عربستان هلته چنځای جوړ کړي. دا هم ویل چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به راتلونکي فبروري د موافقې د لاسلیک لپاره پاکستان ته لاړ شي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وای تمه درلوده چې د یونان پارلمان به موافقه هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اهلي. زایف پرون ول د مقدونیا د پارلمان غړو چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري په 11مه له د سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې دغه هیواد نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. خبر پاڼه زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې د ثبات او امنیت او هوساینې لپاره تاریخي فرصت بولي. د نوم پر سر د مقدونیا او یونان ترمنځ د څو لسیزو اختلاف له ناتو او اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیولې وه. د یونان یو شمالي ولایت هم مقدونیا نومیږي. یوه اتلس کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي ووژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد او قانون میږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاو چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او له هغه ځایه بینکاک ته لاړه. د بینکاک به هوایی ډګر له یوه هوټل څخه په دې خاطر لوتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې پر ورځ د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې د سعودي ښځې ته پناه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زد رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا راپور نو موضوعات لرو. د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولې.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لیګټ پر جده د افغانستان د خلکو د سرنويش پر جده د استقلالیت پر جده.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا اوري چې د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا لز زره جری بزمکه لغه سیبینو را ګرځولې او د 15 زره جری بزمکه د غصب مخه نیولې ده. د شن په کندوز کې د بنوالې او ملدری ملي پروګرام لوري یو شمیر بیوزلو میرمنو ته د شنو خونو د جوړولو په اړه هم راپور لرو. نور بس ته 19 پروګرام د 7 په 2مه نیمایي کې خبريږي. که وختو یو شمیر نور راپور نه هم درته خبرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 سپو د هیواد په ټولو لوی خرنو کې په اړنا توګه اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورن په کلک رد بي وای. نوموړې په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د بشري حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمن را سره په سټوډیو کې دا په ډېره نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو سرغړون کې وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلي خالد لګیدلي تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
خغلی بارکزی وویل د ملي وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډېرې دي چې بشري جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشرو حقوقو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه دا خبره نه کوي؟ نوموړي دا پوښتنه هم مطرح کړې چې امریکایي ځواکونه چې په هوایي بمباریو کې افغان سپینګیري ښځې او ماشومان وشي، د بشري حقوقو سازمان ولې د هغوی پر ضد دا غږ نه پورته کوي؟ دا انتقادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري خونو سرغړون کې بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودي او خلک یې زورول. په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ غواخلي وی چې او ورته ویلي ول کچيري په دې اړه څه وایي و به وښني. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلي خالد د محاکمې اراده نه لري او افغان حکومت سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هیوادونو د قوانینو لمخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان دغه شان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی هم د بشري حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګڼي.
ټول هغه جنایتکاران د جنگی د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته سوق شي. هغه وخت چې دی نوی مقرر شو واجب وایي چې ولې یو جنایتکار جنگی دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس دا خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوی دی هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان اوس په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال په روسیو کې په حق کې د جرمونو نړیوال محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشتې پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت کړي. د معلومات لمخې واځي په دې لړ کې ل 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یاد محکمې تر اوسه پرې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یادو جرمونو د تورونو کسانو نمونه افشا کړي دي.
رمنه تورمن صاحب پام دې موضوع تم کېګو پام دې حل کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي چې د جنگي جنایتکارانو او یا د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي په عموم کې باید وشي، ځکه په خبره ډېر له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لالګل لال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. له خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د اسد الله خالد په اړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر وخت دی.
موږ نظر عمومي دا دی چې کیږي نو باید د ټولو ناقضینو یا هغه خلک چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوسټونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چېرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والي په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې 40 کلونو کې او خصوصا په دې 18 کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېد او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا دغه ګند ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسو سیړنې څخه ښاغلی لال چا واقعا دغه کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنګي جنایتونو او بشري حقونو نه په سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حقله باندې ځل نهادونو مستند سازیم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نوره مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړوونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال و چې زما همکار اجمل تورمان سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اقتصادي وضعیت د خوالي په هدف د سیمې هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان ته د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی سفر مهم او ګټور ګڼي. د دغه وزارت وایان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین رباني به د دغه سفر په ترڅ کې د دغه هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې د جذب او دغه شان د ترانسپورټ او ترانزیت د پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي. د نوموړي په خبره تمه ده چې دا سفر د پانګونې د جذب په برخه کې ګټور تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا د نخلولو لپاره تر ټولو لنډه لاره ده، نو ځکه دغه هیواد د سیمې د اقتصاد لپاره هم اغیزمن تمامېدلی شي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د کورنیو د اقتصاد د خوالي په هدف د نوموړي ولایت په سلورو ولسوالیو کې په زرګونه کورنیو ته چرګانې ویشل شوي دي. د دغه ادارې رئیس ولی احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له چرګانو پرته له دغه کورنیو سره د چرګانو دانه د اوبو څښلو لوښي او دغه شان د چرګانو د ساتنې د ځای لپاره د جالیو او دروازو مرسته هم شوې ده. ښاغلی تسل وایي دغه کورنۍ کولی شي د چرګانو د هګیو په خرڅولو سره خپل اقتصاد ښه کړي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له دې زیاته مرسته وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1100 افغانۍ، یو درې نیمانه بوري وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 550 افغانۍ سلبي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، د سعودي او ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری بیا 1538 افغانۍ کیږي.
ابراهیم سفینه مو اقتصادی خبرونه واوریدل دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې یو شمېر بېوزلو مېرمنو لپاره شنې خونې جوړې کړې دي تر څو له دې لارې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلیړه زما همکار اجمل اریان له سیمې دغه راپور رالېږلی.
په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې 134 کورنیو لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. په دغو شنو خونو کې د ښځو له لورې ډول ډول ګلان، بادرنګ، مرچ، رومي بانجان، کاوو، کرم، نعنا، پیاز او داسې نور سبزیجات کرل کېږي او بیا بازار ته وړاندې کوي او له همدې لارې یوه اندازه عواید ترلاسه کوي. حلیمه یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام له لورې ورته شنه خونه جوړه شوې. هغه وایي چې د شنې خونې په جوړولو سره اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي.
ما یک بار یک سمینار دارم دفتر نچلپی کې د باره مې کشت کار او چیزا می باشه.
د نچلپی دفتر له لورې هر میاشت د پوهاوي سمینار جوړیږي او هغه مېرمنې چې کورنۍ باغچه او شنې خونې لري پکې ګډون کوي. موږ دلته هر ډول ترکاری کرو او بیا بازار ته وړاندې کوو او له همدې لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوو. په ورته وخت کې په شمال ختیځون کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او باغدارۍ ملي پروګرام د بازار موندنې مسؤل سید عاطف شریفی وایي چې دوی د کندز مرکز او ولسوالیو کې 2500 کورنۍ د کورنیو باغچو او دغه راز 134 کورنۍ د شنو خونو په برخه کې تر پوښښ لاندې لري.
که تا ماهانه 7000 تا 8000 افغانۍ یا هر کدامشان عاید به دست میارن به نام مکاتب مزرعه دغه
کورنۍ له دغو شنو خونو څخه د میاشتې له 1000 نیولې تر 8000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کوي او زموږ همکاران دغو مېرمنو ته د افاتو او امراضو او دغه راز د سبزیجاتو د پروسس په برخه کې پوهاوی ورکوي تر څو مېرمنې ځان بسینې ته ورسیږي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست محمد منیر نیازی وایي چې کورنۍ باغچې او شنې خونې له بېوزلو مېرمنو سره د اقتصاد د ځواکمنتیا او د خوړو خوندیتوب په برخه کې ډېره مرسته کوي.
در مجموع پروژه ها و مؤسسات کې در بخش سکتور زراعت کار میکنن
په ټولو کې هغه دفترونه چې د زراعت سکتور په برخه کې کار کوي شنې خونې په وړیا توګه ویشي او بیا له هغه وروسته د شنو خونو خاوندان خپل کار په خپله پرمخ وړي او کومې پروژې چې موږ د شنو خونو په برخه کې پلي کړي دي ګټورې تمامې شوې دي. د کندز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس کوم مرکز نشته خو ټینګار کوي چې دوی پلان لري تر څو په راتلونکي کال کې د همکارو موسساتو په مرسته په دغه ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي تر څو د بزګرانو ستونزې ورسره هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو د سهار لبو د ماخام تر وو بجو پورې کولای شي په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې واوري. د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځولې او د 15000 جریبه ځمکه د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره خپل کلنۍ لاستراوړنې شریکولې ویل چې په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی لاس لري. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوی په ډېره سره نه وایي خو د وکیلانو د خوندیتوب کمیسیون وایي چې تر اوسه په ډېره دوی ته رسمي سندې ویل شوي. ډېره نور جزئیات زما همکار رحمت افغان.
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل سوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ یې د روان مریض کال د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول سوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول سوي.
د جریان سال جاري
هغه وای پروان کال کې شاو خپل زر جیره بزمکه لغاسب نه راګرځول سوی او ل 15 زر جیره بنزدا زیات زمکه د غصب مخنیوي سوی د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوی هم لاسو دوسیه بشپړې سوی عدلی او قضایی ادارو کې تعقیب کیږي خغلی حیدری زیات کړه د غصمکه په قرهباغ شکردره چهراسیا باګرامیو او د سبز ولسوالۍ کې غصب شوی وي چې په تلاوی یو شمیر کسان نیول شوی هم دی دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوی د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي منه موجوده ده دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په شل کاله بند به محکومیږي ښاغلی غنی همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب سوې ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسینو د ادارې پلاو نظر راواخلو خو څو خبرو ته حاضر نسول خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی د دغه کمیسون رئیس شریف کامهوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وڅېړو سره مشخص نه دي نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک بیرونی جایید و دخانه ملکی خودش دکیت نده مادم سکم آزاری او ده اهل کابل کم وکل سیبان نور وکل سیبان پا کابل که آیتی داری روز پوری کم بلاغسی واسط پیدای که روز داخل
هغه لې کمواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې پډاګسي د کابل والی وایي چې لچړونو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
من نشی ازادی رادیو تا غوږی است د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره په انتخاباتو لیکنې او مقالې خبرې کړې دي چې مهم ټکي درته زما همکار حمید مومند وړاندې کوي
د کابل ورځپاڼو د نننۍ غنو زیاته برخه بیا هم د سولې په تړه وروسته پرمختګونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په تړه روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلورم سفر ته کتنه کړې چې له هند څخه پیل شوی او هلته له هندي چارواکو سره د افغان سولې په اړه او دا چې امریکا او هند په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره څه کولی شي خبرې کړې دي ورځپاڼه لیکي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې د یو باثباته افغانستان لپاره د سولې له بهیر ملاتړ کوي ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد له هند وروسته چین او بیا پاکستان او افغانستان ته سفرونه وکړي له هندي چارواکو سره د خلیلزاد خبرې داسې محل شوې ده چې ورځپاڼې په جلا مطلب کې د دغو لیدنو کتنو او د چم گاونډ په ځینو هیوادونو کې د افغان حکومت په غیابت کې د افغان سولې په تړاو د کېدونکو خبرو په اړه د ولسي جرګې غبرګون راغسته ده چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده ویسا ورځپاڼې به د افغان سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه د ولسي جرګې په غبرګون یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې د جرګې اکثره غړي په دې باور دي که څه هم د سیمې او نړۍ په کچه زیاتې هڅې پیل شوې خو په کور دننه لا هم ملي اجماع نه ده رامنځته شوی ورځپاڼه لیکي چې وکیلانو په افغانستان کې د سولې په تړاو د ملي اجماع په نامه موجودیت کې په سیمه ایزه او نړیواله کچه کېدونکې هڅې بې نتیجې بللې ورځپاڼه لیکي چې د جرګې مشر په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په غیابت کې کېدونکې خبرې د سولې د هڅو په زیان وبللې او دا ځکه چې دا ډول خبرې طالبان اتلان کوي او افغان حکومت کمزوري ښیي ملیارمن ورځپاڼه بیا په یو تفصیلي مطلب کې لیکلی دی چې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ښکېلېدلو سره د افغانستان د سولې بهیر سرګردانه شوی دی ورځپاڼه لیکي څومره چې چین او هند په افغانستان کې د سولې په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبولی شي همره د افغانستان په سیاسي معادلاتو کې د دوی حضور د سولې ترلاسه کول ستونزمن کولی هم شي او دا ځکه چې د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو په اړه ګډو نقطو ته رسېدل ساده کار نه دی په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه روان بحثونه د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې بلته او د مسله جوړوي. دنیا ورځپاڼه لیکلې ده چې د انتخاباتو په برخه کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده، او دا ځکه چې د ولسي جرګې انتخاباتو دا وښودله چې انتخاباتي کمیسیون نه یوازې ناتوانه دي بلکې په فساد کې هم ښکېل دي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو میاشتې تیریږي، خو دغه کمیسیون لا هم د دې جوګه نه دی چې لا اقل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ورځپاڼې دغو ستونزو ته په کتو سپارښتنه کړې چې په کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو تر څنګ په ټوله کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. ورځپاڼې ویره څرګنده کړې که د دغو کمیشنرانو په موجودیت کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، نو دا به انتخابات نه بلکې ستره فاجعه وي او ناوړه پایلې به ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې د امریکا سفارت پر غوښتنې بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا سفارت په یو بیان کې د انتخاباتو په پروسه کې د جدي اصلاحاتو پلي کول ضروري بللې دي، او ویلې ده چې افغانان د خپل مشر د ټاکلو لپاره د داسې انتخاباتي بنسټونو د لرلو مستحق دي چې پر دغه بهیر د خلکو د باور د بیرته راجلبولو وړتیا ولري. او دنیا ورځپاڼې بیا د حکومت د یوې باوري سرچینې په حواله چې د ورځپاڼې په وینا د نوم له ښودلو ډډه کوله لیکلې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران بدلیږي. ورځپاڼه وړاندې د سرچینې په حواله لیکي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د نتیجې ته رسېدلې چې د جمهوري ریاست انتخابات به د نوو کمیشنرانو لخوا اداره شي.
وخت 12:10 شوې. نوریا سنوري درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، او لاغه وروسته مرسلین ارسلا درته نور بسته اونیز پروګرام لري.
افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سب شپوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان ووژل شول. د جوزجان چارواکي تېره شپه د دې ولایت د چې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمېر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي، او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه شي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راځي او بیرته کارونه پیلوي یوه اوږده موده غیر فعالو. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګواډر بندر کې په 10 میلیارد ډالرو د تیلو چنځای جوړ کړي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وایي تمه لري چې د یونان پارلمان به هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس یې د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اوړي. یوه 30 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل کېږي چې ویل که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي وبه وژل شي، کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې ورکړه. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله 21 تنه وژل شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. بر بنیاد معلوماتی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی و محاکم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، در 2 سال اخیر آمار طلاق در کشور به گونه بی پیشینه بلند رفته است. به اساس معلومات محاکم در کشور، تنها در سال 1396 5481 مورد طلاق در کشور صورت گرفته که تنها 1255 مورد آن در محاکم ثبت شده و بقیه به گونه سنتی در میان خانواده ها حل و فصل شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به این موضوع با مهمان برنامه استاد هدایت الله عظیمی بحث می کنیم. استاد به شما خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام به شما، تشکر. سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی.
بله، خوش آمدین. در نخست میخواییم که برنامه را با سوالی که طلاق چیست و شرایط طلاق و یا تفریق بین همسر را چی است آغاز کنیم.
میخواییم قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم که میخواییم قبل از ازدواج تعریف بکنم. ازدواج در واقع یک عقدی است که میان یک حداقل یک زن و یک مرد واقع میشه که به منظور تشکیل و مشروع و خانواده کلف از ازدواج تداوم نسل بشر در شریعت اسلامی پنداشته شده و با توجه به سوال شما دو بخش داره، یکی بحث طلاق است، یکی هم تفریق است که دو چیز جدا است. طلاق در شریعت اسلامی البته یکی از راه های برای انحلال رابطه یا از بین رفتن رابطه زوجت پیش بینی شده در شریعت اسلامی، اما یه آخرین راه است. البته که قبل از اینکه در دین مبین اسلام رابطه زناشویی یک زن و یک شوهر به زودترین فرصت پایان پیدا بکنه اینطور نیست. البته راه های پیش بینی شده برای زوجین در قرآن عظیمشان، چنانچه خداوند متعال آخرین راه را طلاق دانستن و همچنان به اساس سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین راه است. چنانچه اگر اختلاف بین زوجین واقع میشن، در اینجا باید گفت که توصیه یا نصیحت حقی است که در صورتی که اگر مشکل خود زوجه داشته باشه، شوهر میتونه او را توصیه بکنه و این توصیه مشترک است. تنها یعنی حق برای زوج یا شوهر داده نشده، بلکه در صورتی که اگر مشکل بین خود از طرف زوج وجود داشته باشه، خانم میتونه او را توصیه و نصیحت بکنه. در هیچ کدام امانت شرعی دیده نمیشه. قای متأخر اسلام در این موضوع اتفاق نظر دارن. از طرف دومی که ترک بستر است و ترک بستر از طرف شوهر واقع میشه، در صورتی که اگر خانم اصلاح نشود یا اطاعت به امور مشروع نداشته باشه، میتونه شوهر ترک بستر بکنه و از تعدیب است. تعدیب البته از تعدیب برداشت های متفاوت صورت گرفته. تعدیب به معنای لتکوبی زن شوهر نیست، لتکوبی جرم است. قانون من خشونت کد جزای افغانستان لتکوبی را جرم دانسته. تعدیب حتی از یک نصیحت شروع میشه، از یک پیشونی ترشی که بین عام مردم مروج است این مسئله، تا حتی بندازی فقهای اسلام یک معیار برایش مشخص میکنه که تعدیب طوری باشه اگر با یک شاخ شاخچه کوچکی از درخت یا برگ درخت میشه که در دستش بودن کاسار، یعنی در هر حالت شاسار باقی نمونه. تعدیب در همه اعضای بدن نیست که در رخسار روی یا در روی یا در چهره یا در چشم تعدیب صورت بگیره. به نحو یک نوع قهر شوهر نشان میده نسبت به خانمش. و رای دیگری هم که وجود داره در واقع مو تعیین حکمین است، در صورتی که اگر زن و شوهر با هم دیگر جرامت نکنن، اینجاست که یک نفر یا دو نفر در واقع حکم از هر دو جانب تعیین میشه تا به حل این اختلاف بین زوجین بپردازه. و آخرین را در صورتی که اگر نظریات حکمین یا همی حکمی که داوری که تعیین شده بین این دو نفر که مشکل حل بسازه، اگر اینم کارساز واقع نشه، آخرین را طلاق است. طلاق در واقع انحلال رابطه زوجت است که حقی است از طرف شوهر اعمال میشه بر انحلال رابطه زوجت، و یا این حق در زمان عقد نکاح به خانم داده شده، خانم شوهر خود طلاق میده، که اتفاقا همین مسئله یا همین نظری فقهی را فقها اسلام هم پذیرفته. دکتر وحب بزاهیلی در کتاب فقه خانواده این مسئله را تصریح میکنم و همچنان قانون مدنی افغانستان که در موضوعات خانوادگی تنظیم شده این مسئله را پذیرفته. یعنی طلاق یک صلاحیت است قابل نیابت انتقال پذیر است که میتونه هم خود شوهر رو اعمال بکنه و هم میشه که خانم مرا علی شوهر خود اعمال بکنه، در صورتی است که ثبت شده باشه از خود شرایط داره. اما تفریق در واقع جدایی از فرق گرفته شده، واژه عربی است به معنای جدایی معنا میده که یعنی اکثرا تفریق از جانب خانم های اعمال میشه. خانم ها خواهان از این است که از شوهر خود جدا شوند، اما شوهر در اینجا رضایت نداره. اگر رضایتی وجود داشته باشه، شوهر باز نیاز به تخواستن تفریق نیست، شوهر صلاحیت خود اعمال میکنه، اون طلاق است که خانم طلاق میده. دی آخر بدون شک، چون شما مطرح کردین که آمارهای طلاق و تفریق عوامل بسیار مختلف داره، عوامل زیادی وجود داره که انشاءالله روی عواملش اگر شما پرسش داشته باشین من عواملش بس میکنم. عوامل زیادی است.
استاد در مورد تفریق شما گفتین، در بخش تفریق در یک موضوع طلاق است، یک تفریق در بحث تفریق خانم و شوهر با هم یک جو زندگی میکنن در یک خانواده، اما یک ارتباطات با هم نمیداشته باشن همین گونه است؟
نه، تفریق در واقع جدایی زن از شوهر است. یعنی این که مشکلات وجود داره، شوهر رضایت به طلاق نداره، این حق خانم هاست که در فقه اسلامی فقه حنفی و همچنان در قانون مدنی افغانستان که متأثر از فقه حنفی است و اکثر اینجا مردمانی هستند که پیرو فقه حنفی هستند زندگی میکنه، این مسئله را قانونگذار ما تصریح کردن از نظریات فقهی که تفریق حق زن است و 4 نوع تفریق وجود داره. تفریق به سبب حبس است، اگر شوهر حبس میشه محکوم به مجازات میشه بیش از 10 سال و بیش از 5 سال اگر خانم سپری بکنه، خان تفریق شده میتونه به سبب حبس. و تفریق به سبب عیب است، عیب از ناحیه شوهر است، شوهرش مشکلات جنسی داره نمیتونه که اون مشکلات جنسی خانمش مرفوع بسازه. بنابراین اینجا خانم حق داره که تفریق خود مطالبه بکنه. تفریق به سبب ضرر موضوع دیگری است که قانونگذار ما پذیرفته. تفریق به سبب ضرر یک بحث بسیار عام است که اکثرا خانم ها لت و کوب میشن، ضرر میبینن. حتی باور بکنین که در دین مبین اسلام برای خانم ها چنان حق فراوان داده شده که مردها صرف یک حق دارن که طلاق صورت بالای شوهر اعمال میکنه، ولی اکثرا زن ها خوب بیشتر دارن. مثلا از جمله مواردش همین تفریق به سبب ضرر است. حتی ضرر میتونه کوچکترین ضرر که بو دادن دهن اگر باشه، ما مثال میزنم فرضاً در اینجا، همین هم ضرر است. ضرر است که به اساس زمین میتونه که خانم متضرر میشه، میتونه که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. و تفریق به سبب عدم انفاق هم است، قانون ما رو پذیرفته. تفریق به سبب انفاق و حتی غیابت وجود داره. تفریق که یک کسی بیش از 3 سال غایب میباشه، خانم ها حق دارن که تفریق خود مطالبه بکنه. عازل قیاس در به مسئله نفقه است. نفقه را اگر شوهر مکلف است به اساس دین مبین اسلام که نفقه خانم شب پردازه، اگر نفقه خانم شواله که یک روزم باشه چند مدت باشه که نپردازه، یعنی خانم این حق برش داده شده که به خاطر تامین نفقه خودش و یا فرزندانش از شوهرش تفریق خود تقاضا بکنه. در قسمت تفریق به سبب غیابت در افغانستان شما میفهمین که 2 گروه مردم زندگی میکنن، یک گروه التشیو است، یک گروه التسنن هستن که از جمله عناف است. مدت غیابت فرق میکنه، برای التشیو 1 سال در نظر گرفته شده، برای فقه احناف که در اینجا قانون مدنی افغانستان را تذکر داده، البته از دیدگاه امام مالک پیروی کرده که بیش از 3 سال است. که اگر در صورت شوهر غایب میشه میتونه بعد از گذشت 3 سال این حق تفریق جدایی از شوهر خود مطالبه بکنه و یک معجز. یه رمانه میدانیم بگویم که غیر معجز نه، حق خانم هاست. و ما امیدوار هستیم که این 3 سال هم در این شرایط نهایت سخت است برای خانمی که انتظار 3 سال داشته باشه تا شوهرش پیدا شه. که در قانون جدید خانواده که فعلا زیر کار است در وزارت محترم عدلیه، این مسئله را تعدیل بکنیم. نظریه یک نظریه فقهی است، کدام اشکال شرعی در این موضوع یا ممانعتی برش وجود ندارد. حاضر قیاس میتونه تا 1 سال یا حداقل 1.5 سال یا 2 سال این مسئله را کاهش بده، چون مشکلات به نهایت زیاد است.
استاد محترم، در مورد تفریق اگر بس کنیم، ما شما چون یک جامعه فقیر هستیم و بیشتر هم سفرهایی که صورت میگیره به خاطر کار است، ما شما شاید رویدادهایی هستیم که شوهر میره به خاطر کار به کشورهای خارجی یا دوجه به بندی میشه و یا هم به مدت از که سردرگم است، اما خانوما در اینجا چقدر این حق تامین شده برای خانوما که اونا حق از اون حق تفریق استفاده کنن و بتونن جدا شون؟ به خاطر از اینکه ما رویدادهای هم شامل شاهد بودیم که حتی بعد 10 سال و 15 سال و 25 سال هم چنین رویدادی بوده که شوهر مفقود بوده و سردرگم بوده و خانم هم به انتظار از اونها نشستن.
خب ما بیشتر اشاره کردم که طلاق از جمله حقوقی است که زوج رو اعمال میکنه علیه زوجش. در این قسمت تفریق و انواع تفریق از صلاحیت زوجه است، یعنی خانم است. خانم حق داره که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. سوال اینجاست که آیا خانم ها تقاضا میکنن در محکمه تفریق خود از شوهران خود جدا میشن یا انتظار میکشن؟ در اینجا اختیار دارن خانم ها. اگر فرزن چنانچه شما اشاره کردین، اگر کسی برای 1 سال 2 سال 3 سال برای درس میرن، برای تعلیم میرن، برای کار میرن، یا فرزن یک واقعی یا یک جرم پیش میشن که اونها در حبس قرار میگیرن، باز همینجا خانم اختیار دارن که آیا تقاضای تفریق خود میکنه در محکمه. این محکمه مجبورن اونها رو تفریق نمیکنه، اونها به اثر تقاضای محاکم، به اثر تقاضای همین خانم ها تفریقشان به پیش میبرن. اما با توجه به ای که این مسائل واقعا زیاد است، تفریق به سابقه غیابت، برخی از تفریق ها وجود داره که موجه است و برخی هم غیر موجه است. البته موجه بودن از این ناحیه از در تفریق به سبب غیابت، چون خانم زمانی که عقد نکاح منعقد میشه از خود این سلسله آثار پیامدهایی داره که از جمله تامین حق نفقه است. تنها نفقه یعنی نان یعنی مسکن و تداوی، مثلا ما بس مادیات شده در نظر بگیریم این مسئله است، بس معنایات شما میفهمید بهتر که مسائل رف جنسی است که خانم 100% به اون مسئله نیاز داره، شوهر ما قیاس به این مسئله. خوب این است که زمانی که تفریق به سبب غیابت تقاضا میکنن، اینا حقشان است، در محاکم میتونن مراجعه بکنن، این کدام ممانعت قانونی در این مسئله وجود نداره. اما اگر تقاضا نمیکنن، او به اختیار خانم از دیگه، باز در اصول محکمه بیشتر مشوره کردم که جبران نمیتونه این کارو بکنه که مردم تقاضا بکنن، شما پین در محاکم تقاضای تفریق به سبب غیابت بکنید. اما هرگاه خانم از ناحیه غیابت شوهر متضرر شود، با توجه به دیدگاه دو فقهی و دو قانون، قانون احوال شخصی التشیع است و قانون احوال قانون مدنی افغانستان است که من بیشتر تذکر دادم، میتونن تقاضای تفریقشان را به اساس اون میادهای قانون مشخص کرده و را در محاکم اقامه بکنه و زمان کوره اگر اقامه بکنه، یعنی محاکم 100% اینجا دعوایشان میشنوه.
ولی استاد اگر در بحث طلاق من شما در این بخش کار میکنین، علت های طلاق بیشتر در افغانستان چی علت هایی بوده که خانم ها و یا خانم میخوان که طلاق بگیرن؟
خب در افغانستان ما یک جامعه سنتی هستیم، البته به اون سطح که به آگاهی کامل برسیم نرسیدیم. در افغانستان یک جامعه سنتی و اکثرا عرف مردم اینجا نسبت به شریعت اسلامی و نسبت به قانون حاکم است. صرف ما مگر بیایم شهر کابل مثال بزنیم، شهر کابل یا چند تا شهر دیگه بزرگی از ولایت افغانستان تحت پوشش حاکمیت قانون است. برای اکثرا این مشکلات که وجود داره بین زوجین، طلاق باشه، تفریق باشه، اینا اکثرا چون چه بیشتر شما هم اشاره کردین در جرگه ها و کمیسیون های قومی یا شوراهای قومی یا محلی یا متنفذین قومی مسائل حل فصل میکنن که در اینجا عوامل بسیار زیاد متعدد وجود داره که من به چند تا عامل بسیار عمده اشاره میکنم. از جمله عواملی که وجود داره، چرا در واقع طلاق واقع میکنه، طلاق واقع میشه از طرف شوهر علی خانمش، یکی عدم آگاهی از شریعت اسلامی و قوانین است که بزرگترین عامل است. اگر ما واقعا بفهمیم که و بدانیم از قانون و شریعت چه حقوق خانم دارد،
بله،
آیا خانم واقعا خانم ها برده است، یعنی زن برده است برای شوهر؟ اگر ما قانون شریعت اسلامی را بفهمیم به عنوان دیدگاهی که زن برده باشه، ما هیچ وقت برخورد نمی کنیم. چون وقتی از قانون آگاه شدیم، از شریعت خود آگاه شدیم، می فهمیم خود به خود نیازها و حقوقی که زوجه یعنی خانم بالای شوهرش داره، ما او را مجبور استیم تامین بکنیم. چون زمانی که یک نفر عقد ازدواج میکنه، به اثر این عقد ازدواجشون در واقع مجبور است که سلسله مکلفیت های را هم در قبال اون ازدواجش تامین بکنه بر خانم. عامل دیگری که وجود داره در این اواخر، این عامل افزایش پیدا کرده در واقع همین شک و تردیدهای ماست که بین خانم و شوهر ایجاد میشه که گویا این که تو با کسی دیگری در ارتباط هستی، با انواع وسایل چه ما رسانه ها را مثال بزنیم یا فرزند تلفن مثال بزنیم یا سایت های اجتماعی را مثال بزنیم، بر شکلی که باشه یا اکثر اتفاق افتاده که اصلا این عامل نبوده، عوامل بیرونی دیگر دخیل شده در این قضیه، شکایت ها، گپ های از مردم شنیده شده، شک تردید ها را که زمانی که بین زوج و زوجه ایجاد شود، چی از طرف خانم چی از طرف شوهر، در واقع گاهن مجبور میشه شوهر که بسر می شک تردید هایی که گویا این که این خانم با کسی دیگر ارتباط داره، طلاق اینجا صادر بکنه و یا حاصل قیاس در مسئله از اینکه خوان طلاق شو مجبور شوهر اینجا طلاقش بده. این عوامل هم بوده. عامل دیگری که البته این در حد فیصدی بالا نیست، عدم اطاعت از شوهر است در امور مشروع. البته امور مشروع مشخص است، در موضوعاتی که شوهر از خانم خود تقاضایی می داشته باشه، خانم مکلف است که اون تقاضای شوهر را بپذیره. اما در امور نامشروع، حتی مثلا مگه مثال میزنم، اگر شوهر یک میمونی از دوستانش تقاضا کرده در خانه آورده، یک میمونی را برگزار کرده، در اینجا این شوهر حق نداره که خانم خود در یک مجلس تقاضا بکنه که نامحرم ها در اونجا نشسته است. این تقاضا مشروع بوده نمیتونه، اینا مشروع است. اما تقاضای مشروع مشخص در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی مسئله را در نظر گرفته، اینا معامل طلاق بوده میتونه. مشکلات اقتصادی و مداخلات فامیل ها عوامل دیگری است که واقع شده. گاگاه ما شخصا متوجه شدیم بعض مردم مشکلات اقتصادی داشته، نه تنها سکه نفقه خانم تامین بکنه، بر علاوه نفقه اون نیازمندی های دیگری که خانم دارد تامین بکنه، اینجا شده که خانم هایشون طلاق بودن. و مداخله ها عامل دیگری است که از طرف اکثر در افغانستان این مداخله ها از طرف اقارب خانم واقع میشه. متاسفانه که شوهر چرا این کار نکرد، با گفته و مگوهایی که در میان خانواده وجود داره، شوهرم در نهایت از نهایت مجبوری گاهی مداخلات از طرف اقارب شوهر واقع میشه. چرا در واقع خانم تین کار نکرد، چرا آشپزی نکرد، چرا دیگه پخته نکرد. این مسائل کوچک واقعا ما دیدیم که در واقع منجر به طلاق شده که شوهر مجبور شده که طلاق بده خانم شده.
اقتصادی که شما اشاره کردین با مذرت، در مورد بحث اقتصادی چقدر این معجز از دیدگاه فقه اسلامی و لحاظ قانون مدنی افغانستان چقدر معجز است که خانم به دلیل فقر اقتصادی و موضوعات اقتصادی خانه طلاق شوه و یا شوهر خانم خود را طلاق بده به خاطر عدم رسیدگی به؟
خب ما میخوایم دو نکته اشاره بکنم. یکی که اگر خانم ها خودشان وظیفه دارن کار میکنن، باید شوهر را به یک نام زندگی میکنن، گویا اینکه شوهرشان است. این از لحاظ تاثیرات محیط اجتماعی که ما در افغانستان زندگی میکنیم است، یک نوع مجبوریت است. چرا هیچ خانم علاقه مندی نداره به اینکه خودشان برات از صدق دل بره زحمت بکشه، گویا اینکه بیا نفقه شوهرشون بده؟ در اینجا خانم ها حق دارن که آیا تفریق خود از ناحیه ای که شوهرش نفقه را پرداخت میکنه نمیکنه، بیا اینجا مطالبه تفریق بکنه، و یا اینکه خود به خود شوهر خود قانع میسازه از اینکه نفقه مرا پرداخت کرده نمیتونی و مکلف است از لحاظ شرعی و فقهی و قانونی باید نفقه مرا پرداخت بکنی. حالا که نفقه مرا پرداخت نمیکنی، باید طلاق ما بدی که من برای کسی دیگر ازدواج بکنم تا اون نفقه مرا پرداخت بکنه. او نکته دیگری است که خانم ها اکثرا وظیفه ندارن، در خانواده هستن، اینجا حقشون است که باید این مساله رو بپردازه. و شوهر این مساله رو باید جدا توجه داشته باشه. شوهر ها که زمانی که اینا ازدواج میکنن، تقاضای ازدواج از ناحیه شوهرها صورت میگیره و این ازدواج نباید، بیشتر هم اشاره کردم که بزن به عنوان یک برده ببینه که یا اون عرفایی که در جامعه ما مروج است مثل ولور یا تویانه که میگیرن پول. اکثرا شوهرها متاسفانه بی سواد هستن یا که واقعا مو عقده هایی که در ذهنش مونده، پولی که بیشتر خانواده عروس از پیششون گرفته، عقده ها گویند که ما تو را خریدیم هر چی دلم بخوای انجام میدم. این مسئله را پیش میکنن. ولی مشکلات اقتصادی واقعا تاثیرگذار است در ناحیه طلاق. هر شوهری که ازدواج میکنه مشکلات اقتصادی کرده داشته باشه، از طرف خانم میتونه حق تفریق به سبب عدم انفاق خود مطالبه بکنه، و از طرف شوهر خودش اگر میفهمه که والا ما نمیتونم نفقه خانم خود تامین بکنم، طلاق میده. اگر راهی وجود نداره جز اینکه، اگر میخوایم این نقطه را اشاره بکنم، اگر واقعا تفریق خود خانم مطالبه نکنه یا اینکه شوهر طلاقش نده، اتفاقا به خاطر پیدا کردن نفقه گاگای اتفاقا در جامعه ما منجر به فساد اخلاقی میشه که خانم به خاطر که این در سطح کلی نیست، بسیار نادر اتفاق میفته، ولی چه خوب است که همین رای که نسبت به یک به فحشا برن، خوب است که اینا انحلال رابطه زوجت واقع شون، برن با یکی از دیگر ازدواج بکنن یا شوهر خود تکلیف بده. ما یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم. در افغانستان متاسفانه مردها یک ذره تنبل هستن. کل مردها نه، همین کسایی که مشکلات دارن میگه که ولی کار خوب به من پیدا نشه، تا کار خوب پیدا نشه منتظر میشینن در خانه. اینجاست که مشکل نشد میکنه از این بیکاری، و این بیکاری منجر به این میشه که مشکلات خانوادگی پیشه، و مشکلات خانوادگی منجر به از همپاشی خانواده ها میشه. لازم نیست که کسی در هر سطوحی قرار داشته باشه، حتی کسایی هستن که باسواد هستن، لیسانس هستن، شوهر است ولی بیکار در خانه پیشینه. نبیشتر راهایی که دیگری وجود دارد، لازم نیست در ادارات کار بکنه یا اینکه ادارات زمینه مساعد نمیشه، برن به طرف کسب کار غریبی دیگری، برن در اونجا مراجعه بکنن تا نفقه خانمشون رو پیدا بکنن.
استاد در مورد می آمار را که ما ذکر کردم با توجه به می، چقدر موارد طلاق شعوری بوده؟ چون بعضا گفته میشه که بعضی از امی زندگی که بعضی از زندگی خیالی میخوان داشته باشن که با او دست پیدا نمیکنن، به گونه غیر شعوری خواستار طلاق میشن.
خب ما پیشتر اشاره کردم که ما از یک لحاظ گاهی اتفاقا ما میخوایم این نکته را بیان بکنم که زنها از حقوقشون بیشتر آگاهی نداره. اگر از بیشتر از حقوقشون آگاهی داشته باشن دیگه طبعا اون مسائلی که تقاضا میکنن اینها شوهر مکلف است آنچه که وعده کرده قبل از ازدواج در مرحله نامزدی که من این مسائل به تو تامین میکنم اینجا مکلف است به وعده خود عمل بکنه. اگر نه که نکنه در اون مرحله اگر بگه که من نمیتونم معجزه خود اقرار بکنه در صورت اون مرحله فسخ نامزدی است که فسخ نامزدی واقع میشه. اما ای ناحیه ای موضوعی که شما مطرح کردین کم است، به اون اندازه زیاد نیست که خانم ها گویا این که آلخ ازدواج کردن اینا وقتی که ازدواج بکنن یک چند سبایی را با شوهر خود سپری کرده. ما بیشتر اگر بشاره کردم که جامعه ما سنتی است، اگر این خواهان تفریق خودم شد به سبب همون مسائل که تامین کرده نتونسته، باور کن که امروز اینا کسی دیگر ازدواج هم نمی کنن در جامعه و عرفهای که مردم بالای این خانواده میزنن گویا این که شما طلاقی هستید مطلقه هستید دیگه با کسی شما ازدواج نمیکنه، بازارها گپای پوچ دیگر اینا مواجه میشن، اینا مجبور هستن که تن به تن به اون چی که وجود داره وقت ها.
استاد یک مورد داره که فعالان حقوق زن امی هم با توجه به می آمار ایرا طور نشان میتن که گویا خانم ها در مورد حق یا حقوق خود آگاهی پیدا کردن و خواستار طلاق شدن، و یک مورد دیگه هستن که بعضی از منتقدین باز میگن که خانم ها با توجه به اینکه فرصت کاری یافتن و خود را از وابستگی اقتصادی نجات میافن و خود را به گونه مستقل فکر میکنن بعدن میان خواستار طلاق میشن. در بین دو مورد به نظر شما که شاهد رویدادهای طلاق بودین کدام مورد بیشتر نقش داره؟
مورد دومی شما که وقت خانم ها کسب استقلالیت وظیفه‌ای میکنن اینا در جای کار میکنن به اون اندازه نیست، البته این مسئله در یک جای وجود داره در سطوح مایت واسه میذارم که اصلی که باور ما وای است که در سطوح مقامات بالا وجود داره.
بله.
من در سطوح مردم عام نیست وقتی یک خانم زندگی میکنه، ما دیدیم بسیار مردم دیدیم اتفاقا بلکه هم کار اقتصادی برای شوهر خود شده، برای پیشرفت خانواده خود شده، اینا وظیفه اجرا کردن، اینجا با هم دیگر مشترکاً زندگی کردن، یعنی تقاضای تفریق نکردن.
بله.
اتفاقا در جایی که اینا یک شهرت خاص پیدا میکنن در اون جای اتفاق میفته که اینا تقاضای یا ماشون بسیار زیاد است که این شوهرشون زیر نظرشون نمه تقاضای طلاق میکنه، اون شوهر هم دیگه راهی نداره جز اینکه طلاقش بده بیغم کنه شوهر خود. اینجاست که این شوهر به رضایت کامل خود طلاق نمیده اما مجبور میشه، اوضاع و احوال طور پیش میکنه اینا را که باید اینا را طلاق بدن، چاره ندارن. اینجا هستن که یا از اون مهر که برای خانم تعیین شده اونمو خانم از اون مهر خود میگذره از این شوهری که یا از لحاظ حیثیتی از لحاظ عیسیتی اتفاقا امی خانم ها که یک مقدار سطح زندگیشون خوب شده یا یک مقام را پیدا کردن معمولا شوهرهاشون زیر نظرشون نامده از لحاظ عیسیتی که اینه مکیست و مناکی هستن اینجا خواهان تفریق شدن یا غیر از خواهان تفریق اینا خواهان طلاق شدن که شوهر مجبور شده که در اینجا طلاق داده. این به سطح بسیار کم است، به او اندازه نیست که زیاد باشم. موضوع سوال اولی شما چه؟
بله از موضوع ازی که چقدر مثلا از بخش ایده خانمایی که در بخش حقوق خانم ها کار میکنن اونا ایده با فال نیک میگیرن، میگن که کار خوب است، آگاهی از اونا هست.
در قسمت حقوق آگاهی خانم ها در این اواخر خانم ها نسبت ای که اینا سوادشون خیلی خوب شده رفتن به طرف کورس های سواد آموزی در قرا و قصبات و در شهرها رفتن به طرف پنتون ها دانشگاه ها اینا تعلیم کردن تحصیل کردن مکتب خواندن اینجا خیلی خوب شد از خوششون آگاه شدن. حاصل قیاس این مسئله در مسئله مردها وجود داره، مردها بر اندازه آگاه شدن به مراتب بهتر است که چون حقوق خانم هاشون رو رعایت میکنن نیاز نیست که نزاع یا جنجال خانوادگی پیش بیاد. ولی به اون اندازه آمار از اینکه خانم ها آگاه شدن آمار طلاق بالا بره نیست، آمار طلاق یا تفریق بسیار به او اندازه این بالا نیست، پایین است. اما آنچه که مهم است این است که ما مشکل اکثر مشکلاتی که داریم از عدم سواد کافی داریم. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی یک شوهر سواد کافی داشته باشه و یک خانم سواد کافی داشته باشه هر دو خودم دیگر را تامین بکنه چه نیاز است که نزاع خانوادگی در اینجا پیش بیاد.
استاد شما در آغاز قسمی گفتین که طلاق حق است، باید هر کس میتونه طلاق بنا به شرایط بگیرن. در اگر شما در مناطق دور افتاده یا در ولایتی که مثلا اونجا محاکم بیشتر فعال نیستن و اگر فعال هم هستن مسائل سنتی و فرهنگی اجازه نمیده به خانم ها که به این حقشان دسترسی پیدا کنن، چقدر بالای از اونها باعث ازی میشه که ظلم و زور صورت بگیره بالای خانم ها و اونها از این حقشان محروم بسازن و باعث تلف شدن حق یک شهروند شوه؟
در جایی که دولت حاکمیت داره به صورت کامل نناقص یا یکی اصلا حاکمیت نداره، در اونجا این مسائل وجود داره. در جایی که حاکمیت دولت حاکم است اصلا این مسئله به اون اندازه نیست، یعنی آمار طلاق در اونجا هم پایین است و هم حقوقشان رعایت میشه، چون اونجا از لحاظ کسی که در قریه زندگی میکنه اینا بیشتر کوشش میکنن که در اون قریه زندگی میکنن بدنام واقع نشن. از طرف دیگه ای که واقعا این مسئله وجود دارد در قرا و قصباتی که اونجا دولت حاکم نیست، محاکم نیست، ادارات حقوقی ما نیست، یا ای که هستن توجه نمیکنن متاسفانه. در اونجا بدون شک حقوق به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، حقوق خانم ها زائل میشه، گاهی مجبورن به طلاق میشن، تهدید میشن، لتوکوب میشن، حتی منجر به قتل شده. در جامعه ما شما شاهد ازی هستیم که چرا خانه طلاق شده، حتی گاهی اتفاقا موضوعی که خواستگاری کردن رد کردن منجر به قتل شده، شما در یه واقع متوجه شاهد هستیم. چه برسه به اینکه باز دو مرحله برسه، مرحله طبعا این مسئله وجود داره. من امیدوار به هستم که امی مردها نه به عنوان از اینکه اینا مرد هستن، به عنوان از اینکه یک انسان هستن، جان مقابلشون هم یک انسان است، همون خانمشون انسان گونه برخورد بکنه و هیچ لازم نیست که ما بیایم اینجا بگیم که حقوق مساویر مطرح بسازن. کافی است که امین حقوقی که شریعت اسلامی بر زن در نظر گرفته شده امین رعایت بکنه، هر مشکل حل است.
بله استاد، اگر در مورد آسیب های اجتماعی طلاق اگر بگوین، در مورد از اینکه یک شیرازی خانواده از هم میپاشه، چی آسیب هایی را به خانواده و اینون یک اجتماعی کوچک و در عموم در جامعه در پی داره؟ طلاق
دو تا بسیار اثر منفی در جامعه داره که اثر خیلی بزرگ است، یکی برای خود زوجین است، یکی هم که این مسئله را برای اولادهاشان هم متاثر میشن متاسفانه، یکی از لحاظ جامعه است. شما میفهمید که افغانستان به عنوان کشور اسلامی و از طرف هم جامعه سنتی، امی جامعه که تشکیل میشه از مسطح کوچکش که در واقع رابطه زن و شوهر است که شروع میشه، وقتی که رابطه از اینجا شروع میشه، وقتی اینا از هم جدا میشن، واقعا تاثیرات بالای خودشان داره. یک تاثیر اونده شما بر شما میگم که اولا که از لحاظ روحی بسیار زیاد صدمه میبینه، به نهایت صدمه میبینه، هم این صدمه را بیشتر خانم ها میبینن و از طرف هم زوج میبینه این صدمه را، اولاد های از اینا را متاسفانه بسیار صدمه میبینن، از اینکه از محروم میشن از محبت و صمیمیت با والدینشان، و در جای دیگه هم جامعه صدمه میبینه ای که خانواده ها هم میپاشن، اینا گاگای منجر به اتنایی میشه که جرایم اتفاق بیفته.
بسیار تشکر استاد، شما شنونده رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت.